السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد صاحبای می په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې د شپږو فعالو میرمنو او د هغوی د کورنیو د غړو د لادرکه کېدو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا ښځې باید ژر تر ژره آزادې شي. راپور نه وایي چې تمنا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د هغو شپږو میرمنو له ډلې دي چې مظاهرو کې د ګډون له کبله طالبانو توقیف کړي، خو طالبان بیا وایي دوی دا ښځې نه دي زندانې کړي. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریح پارکونو او تفریح ځایونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې د اسلامي امارت نظامیان دا اجازه نه لري چې له وسلې، پوځي یونیفورم او نظامي نقلیه وسایطو سره تفریحي پارکونو ته ورشي. بلورتا د طالبانو سرپرست حکومت غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. دا خبره هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې له دې ګامه یې هدف له ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی دی. نوموړي ویلي د طالبانو حکومت د سالمو نیوکو ملاتړ کوي، خو په خبره یې رسنۍ باید د اوازو له خپرولو ډډه وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل رسنۍ باید افغانستان کې له ویرې پرته فعالیت وکړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. دا خبرې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د ډیپلوماسۍ د هڅو له یو بل پړاو یو ورځ وروسته پلان شوې دي. د درملو جوړولو کمپنۍ فایزر د متحده ایالاتونو د صحي قوانینو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د ټیټ دوز تطبیق ته اجازه ورکړي. او وروستی خبر همدا چې ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړنی غړی هیواد شو چې د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سره یې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ټول لګیدلې محدودیتونه لغوه کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربېره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. طالبانو اعلان وکړ چې د شپږو تودو ولایتونو پوهنتونونه نن پرانستل شول.
تدریسي بهیر تیر شوی دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونه تیر شوی دی.
زینو دغه ولایتونو کې نجونی هم په هنتونونو ته تللی دي. د اروپا پارلمان غونډه کې ټینګار شوی چې په هنتونونو او خوانزي باید نجونو او هلکانو دواړو ته پرانستل شي. او دا به هم ووري چې د ایران د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر ګړندی شوی.
زنیو لزیات لوګي زوف کوه چا به بهر نه پری خودل شو ووزی. خلک به په زنیو کمپونو کې زیات زورول.
دویم نیمایي ځوان فکر اونیز خبرونه ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د سر موجودا ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ نن چهارشنبه د افغانستان د تودو ولایتونو په هنتونونه تر څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پرانستل شول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي رادیو ته وویل چې نن په هنتونونه شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې پرانستل شوي دي، خو هغه ونه ویل چې آیا نجونو ته هم اجازه ورکول شوې او کنه. خو له ځینو ولایتونو نه راپورونه را رسېدلي چې په کم شمېر کې نجونې لیدل شوي چې په هنتونونو ته تللي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ پرانستل شوي دي او د زده کړو بهیر پکې پیل شوی دی. ضیاءالرحمن د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي محصل دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له دې پریکړې خوښ دی.
چارواکو هیله کوي چې د پوهنتونونو د درسونو د ځنډ مخه ونیسي. د وطن بچیان او محصلین او شاګردان د سرنوشتوب سره مخ شي.
خود هلمند پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل امان الله مقدس بیا له طالبانو غواړي چې انجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي.
لوی اړتیا دا ده چې انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي سي او هغه ته د هغه د زده کړو حق ورکول سي ترڅو هغه هم وکول سي پوهنتون تر اسي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د لوړو زده کړو وزارت بیان مولوي احمد تقی نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تدریسي بهیر تر څو دی. کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، ننګرهار، لغمان دغه شپږ ولایتونه چې شروع شوي دي.
اخوا بیا د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخه په یو شمیر ولایتونو کې ډیر کم انجونې لیدل شوی چې په هانتونونو تزي. خو په کندهار کې یو سیمایز خبریال چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې کله چې د هانتونونو د بیا پرانستلو په تړاو خبری پوښښ لپاره کندهار په هانتون ته ورغلی و، نو نږدې اته انجونې لیدلې وې چې چادرې سره په هانتون ته راغلې وې، خو د خبریال په خبره د زده کړو اجازه ورته نه ده ورکړل شوې.
نن چې پوهنتون ته کوم انجونې په کم شمېر راغلي وي، نو هغو ته د سیم ته ورتګ اجازه نه ده ورکول سوې. دوی ته ویلي وه چې بس تاسو ته استادان چې کله فارغ رسي تاسو ته به درس درکوي، او همدارنګه هغه ښوونکي چې مخکې دلې دندې درلودې هغه ته هم د سیمپو ته د ورتګ اجازه نه کړول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملګري ملتونه د دې اعلان هرکلی کوي چې پوهنتونونه دې د فبروري په دویمه د ټولو ښځینه او نارینه محصلانو لپاره بیا پرانیستل شي. دا ډیره مهمه ده چې هر ځوان زده کړې ته مساوي لاسرسی ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په سرتسره ولایتونو کې به دولتي پوهنتونونه د هوت میاشتې په اومه پیل شي، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې انجونې دولتي پوهنتونونو ته د تګ اجازه لري کنه. د اګست له 15مې او افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلانو پر مخ تړل شوی دي.
و موریدل چې په شپږو تودو ولایتونو کې نن له څو میاشتنی ځنډ وروسته بیرته په هانتونونه پرانستل شوی دی. په ځینو ولایتونو کې لیدل شوی چې په کم شمیر کې نجونې هم په هانتونو ته ستنې شوي. همکار مې نوریا سنوري هم له سهار نن دا موضوع تعقیب کړې ده. مخکې یو ساعت ژوندۍ خبرونه هم پی درلوده. ځینې ابهامات شته. زه د نقیز راپورونه د نجونو د ګډون په اړه نوري صاحب تاسو څه پورې اضافه کوئ؟ دا راپور مو هم واورید.
بلې لودین صاحب سلامونه. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، د یو خبریال په استناد باندې د ویلي دي چې نجونې نن ورغلې وې، خو نجونو ته وویل شول چې اوس استادان مصروف دي، کله چې فارغ شول بیا به تاسو درس زده کړې درکوي. په دې معنا باندې چې تر اوسه پورې دغه یو ابهام پاتې و چې آیا نجونې او هلکان به دواړه نن دولتي پوهنتونونو ته ځي او په کوم وخت. موږ تېره خبرونه کې همدا موضوع وڅېړله. د نوي میکانیزم له مخې درې شفته سوي دي. په دې معنا باندې چې هلکان به د سهار له 2 بجو نه تر 11:15 پورې درس ته دوام ورکوي، دوی رخصتېږي، او له هغه نه وروسته په 11:30 بجو نجونې محصل نجونې زده کړې پیلوي تر 3 بجو پورې، او وروسته بیا په 3:30 بجو باندې بل د شپې پوهنځي پرانستل کېږي. په دې معنا باندې چې مخکې هم که څه هم دغه چې مخکې مو وویل د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په دغه اعلان کې چې د روانې اونۍ په یکشنبه پر ورځ وکړه، هم همدغه ابهام و. معلوم نه و چې آیا نجونې محصل نجونې به هم زده کړې پیلوي که نه. تر اوسه پورې هم دغه ابهام مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان څرګندونې واورېدې، هغه هم دا واضح نه کړه چې دغه 3 شفته سوي دي یا حداقل د ورځې 2 شفته نجونې او هلکان په کومو ساعتونو کې. خو موږ په تېره خبرونه کې چې دا موضوع وڅېړله، له مختلفو ولایتونو موږ ته محصلانو ټلیفونونه وکړل چې نن دا بهیر پیل شوی دی، خو ډېر پیکه دی. په دې معنا باندې چې د ننګرهار د پوهنتون یو محصل راته وویل چې موږ په ټولګي کې 1 اویا تنه وو، اما نن لیدل کېږي چې تقریبا 10 کسه راټول شوي وو. هغه هم د دې لپاره چې موږ پوښتو چې آیا رښتیا دا تدریسي بهیر پیل شوی نه دی پیل شوی، او په ټول ټولګي کې 1 نجلۍ وه. هغه هم د بلخ ولایت
وایي نه پوهېږو چې کم شمېر کې
تللی دي، کم شمېر کې دي، او تر اوسه پورې دوی منتظر دي وګوري چې آیا دغه بهیر په رښتیا پیل شوی او که څنګه. ځکه موږ تاسو هغه تجربه ښودلې ده چې کله تدریسي بهیر پیلېږي په لومړۍ ورځ یا 2 ورځو کې خلک یا محصلان ډېر کم لیدل کېږي. خو تدریسي بهیر پیل شوی دی، طالب چارواکي دغه نه تاییدوي چې نجونو ته مو هم اجازه ورکړي. خو په ډیرو ولایتونو کې موږ چې راپورونه درلودل او له مسلمانو سره وغږېدو، دوی ویل چې د نجونو په مخ باندې هم دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شوي دي. البته لودین صاحب، په همدې موضوع باندې ځکه چې دا تقریبا څه باندې 5.5 میاشتې وو چې دولتي پوهنتونونه په ټولو ولایتونو کې په ګرمسیرو او سرسیرو کې بند وو، اوس چې دغه بهیر په ټوله کې پرانستل کېږي، په دې ارتباط ما په تېره خبرونه کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری میلمه کړی و. له دمې خبروي چې د همدغه بهیر د پیلېدو په ټوله کې د دې نظر واورو. لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه بهیر چې اوس پیل شوی دی څه ډول ارزوي؟
فکر کوم دا یو ښه قدم دی، ځکه پوهنه او زده کړه که اساسي زده کړې دي که ثانوي دي که لوړې زده کړې دي، دا د انسانانو یو حق دی او یو دیني مکلفیت دی، او د ټولنې د پرمختګ او انکشاف هغه اساسي تیګه ده. نو دا مثبت اقدام دی، خدای دې وکړي چې هم چارواکي دې ته جدي توجه وکړي، هم محترم استادان او هم ګران محصلان په مینه او علاقه دا ولولي او دې نه اعظمي استفاده وشي.
تر هغه ځایه چې نن موږ معلومات ترلاسه کړل، دغه بهیر پیل شوی دی خو په مختلفو وختونو کې. مخکې ویل کېدل چې ښایي ټولګي سره جلا وي، خو اوس لکه چې داسې ښکاري چې وخت کم کړی دی. سهار 2 بجې هلکان ځي، هغوی رخصتېږي، بیا نجونې بیرته دغه بهیر پیلوي. فکر نه کوي چې دغه 3 ساعته یا 3.5 ساعته وخت ډېر کم نه دی؟ او دغومره وخت هم چې اوس ضایع شوی دی 5.5 میاشتې څه باندې؟
ښه، متاسفانه دغه د وخت ستونزه هم په معارف کې هم په لوړو زده کړو کې موږ او تاسو لرو. معارف کې موږ ښوونځي لرل، لکه 2 شفټه ښوونځي لرل، حتی 3 لرل، او په ډېرو استثنایي مواردو کې 4 شفټه هم لرل. او ما چې دا مقایسه کړې وه د نورې نړۍ د درسي ساعتونو سره، په ځینې مواردو کې حتی 50% زموږ راتله، خو دا مجبوریت دی. دویم مسله دا ده چې د کلتوري حساسیتونو پام کې نیول دا په ټوله دنیا کې د انکشاف یو اصل دی. لکه که غواړي چې تغییر راولي، حتمي نه ده چې ته د نړۍ هغه معیاري ترین حالت لپاره ځان ته معیار ونیسي، سټنډرډ ونیسي. خپل ملک د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي او بشري شرایطو پام کې نیولو سره کېدی شي. نو په دې حساب اصول دا دي چې یو شی که ښه لږ هم ښه دي، دا به موږ تایید کړو چې ښه کار وشو. افغانستان خلک دې ته خوشحالېږي چې خیر د جنګ او د الکانو سنفونه بیلې موږ هم سره موافق یو. په مکتبونو کې هم که ستاسو فکر دی تر دریم سن پورې الکانو جنګ یو ځای کېږي، د 4م نه وروسته ښوونځي جلا دي. که ښوونځي جلا امکان دی، بیا شفټونه جلا دي. نو دا په پوهنتونونو کې نه و، خو دا چې اوسنۍ اداره دا فکر کوي چې دوی لپاره د کلتوري اساساتونو پام کې نیولی او د هیواد د ځینې برخو خلک به په دې خوشحالېږي او دې ته به تشویقېږي چې جنکیم پوهنتونونو ته ولېږي. فکر کوم دا ډېر غټه مسله نه ده. غټه مسله اساس دغه ښوونځي او پوهنځي شروع کولو چې دا وشو، نو موږ به دې ته ښه وایو. او پاتې شو راتلونکي اصلاحات طبعا چې نړۍ او بشریت او سیستمونه ټول ورځ په ورځ په اصلاح او پرمختګ او ښه والي طرف ته ځي او پرومنټ پکې راځي. بیا به ورسره کار کوو. افغانستان خلک به کار کوي چې د ښه نه خطر ته او د خطر نه خطرین طرف ته لاړ شو.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواری و چې له نوریاس نوری سره خبرې کړې وي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
اوریدونکو، د بلجیم پلازمینه بروکسل نن هم د افغان خزو د ورځ یا د ورځو په نوم د غونډې قربانه ده. دا غونډه پرون پیل شوې ده، په دې اړه درته مرکه لرو. خو اوس راځو یو جالب مطلب ته، او هغه دا چې یو 80 کلن سړی پولیسو نیولی چې تقریبا له 12 کلنۍ را په دې خوا یې موټر چلولی، خو په همدې عمر کې لایسنس یا د موټر چلولو قانوني جواز نه درلود. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبر نه به واورو.
په بولویل ښار کې پولیسو یو موټر ته ورپام شو. پولیس ورپسې شول. موټر یې ودراوه. د موټر د چلوونکي عمر تر 80 تیر. انډیپندنت ورځپاڼه او لوبوان فرانسوي ورځپاڼه څرګندوي چې پولیسو چې له دې سړي د لایسنس پوښتنه وکړه، هغه لایسنس نه درلود. او وی ویل چې له 12 کلنۍ موټر چلوي خو تر اوسه یې لایسنس نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دې سړي په دې اوږده موده کې نه ټکر کړی، نه یې کوم بل غیر قانوني کار چې موټر یې ودرول شي، خو موټر یې بیمه کړی هم نه دی. پولیسو ټینګار وکړ چې بل څوک دې د دې بوډا په څیر هڅه نه کوي څو په ټولنه کې خلک خوندي وي او د موټرو د ټکر مخه تر وسه وسه ونیول شي.
د افغان خزو پر وضعیت د اروپایي پارلمان په غونډه کې نن په بروکسل کې خبرې کیږي. دا 2 ورځنۍ غونډه پرون د افغان خزو د ورځو په نوم پرانستل شوه. د غونډې ته په بهر کې یو شمېر میشتې افغان فعالان ورغوښتل شوي دي، او پکې د اروپایي پارلمان او کمیسیون یو شمېر غړیو، همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو استازیو ګډون کړی دی. د داسې غونډو هدف څه دی؟ د سیاسي چارو کتونکې او د خزو فعاله شکریا بارکزی په اړه وایي.
د پروسس غونډه ز فکر کوم په خپل نفس او په خپل ذات کې دغه سره رقم کانفرنسونه او غونډې د افغان میرمنو په حق له د څو شیانو ښکارندوی کړي. اول دا دی چې افغان میرمنې او د دوی وضعیت نه تنها یوازې افغانانو ته بلکې دنیا ته هم مهمه خبره ده. دویم، زمونږ له تجربې نه، د افغان میرمنو له تجربې نه، طالبان نسبت تر دې چې د افغانستان د افغان خلکو غږ واوري، د باندې هیوادونو نه غږ اوري.
اغلی بارغزی ستون صدق افغان میرمنو د چ په افغانستان کې دیول شونځي او پاتې دی یا کارل لا سور کړی د اروپي ټولنې او یو شمیر نورو بنسټونو غشتنی به پر طالبانو څخه هیڅ وکړي.
منګ دې ته اړ یو چې نورو سره تفاهم وکړو تر هغه چې اوغوی طالبانو ته او سره خبرې وکړي او یو تفاهم ته ورسیږي چې دا هم خپل په خپل نفس کې ډېر د تاسف ځای دی. او موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره طالبان په مختلفو پلمو باندې د ښځو په حقونو باندې پښه ږدي. نه اسلامي حق ښځو ته ورکول کېږي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان، نه افغاني دودو دستور مراعت کېږي، او نه هم هغه مطرح حقوق، مدني حقوق افغان خلکو ته ورکول کېږي. زه فکر کوم دا خپله یو ستره ننګونه ده چې طالبان تر ننه پورې هم متاسفانه د دین په نامه باندې هغه غیر دینی کارونه کوي چې بل هیڅ اسلامي ملک بیلګه نشته.
د بروکسل په غونډه کې محدود شمیر افغان میرمنې ورغوښتل سوي دي. هغه فعالان چې داسې غونډو ته نه دي وربلل شوي فکر نه کوي چې هغوی به د بروکسل په غونډه کې برخوالي خپل استازي نه ګڼي؟
زه فکر نه کوم چې موږ وایو چې په دې غونډه کې څوک ګډون کوي د نورو استازي توپ نه کوي. یو دا دی چې فزیکی څوک یو چیرته اوسیږي، مګر بل دا دی چې شی وایي. زه فکر کوم کوم چې افغان میرمنې وایي، که د نن په افغانستان کې وایي، که د افغانستان باندې وایي، ټول د خپل حقونو د ترلاسه کولو پورې هلې ځلې دي چې دغه حقونه باید ترلاسه شي. او زه فکر کوم څومره چې د افغان میرمنې واحد غږ ولري عمره یې ګټه ډیره ده. خو متاسفانه په سیاسي دلایلو باندې دغه غږونه دوی تقسیموي. کله زما په یاد دی کله ویل چې ولا ښار ښځې او د کلي ښځې غوښتنې بیلې دي. ولې کلینیک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. مکتب ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. سړک ښار ته ضرورت شته، کلی ته نشته. د کلی ښځه دې ته ضرورت نه لري چې پیسې ولري، خپل کار ولري، او صرف د خاري خزي دي ته ضرورت لري. او نن خبره متاسفانه دا ده چې څوک چې دنه په افغانستان کې دی، افغانستان باندې دی، بیا هم یو خطکشي ورته روانه ده. زه فکر کوم دا هغه سیاسي پلانونه دي چې افغان میرمنې په څو برخو ویشي خو هیرم نشي. کله چې موږ د ښځو حقونه وایو، دا د یو فرد یو کس حق نه دی، دا د افغانستان د میرمنو حق دی چې موږ خپل غږ جګ کړی ورته.
افغان سیاستوال او د ولسی جرګې په خوانی غړی شکریا بارکزی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو، د یوې نوې څېړنې له مخې له انسان پرته داسې څاروي هم شته چې د ژبو ترمنځ توپیر کولی شي. دا چې څنګه له احمد شیبره به یې واورو.
د لومړي ځل لپاره داسې څېړنه شوې ده چې سپي کولی شي چې دوه سره بېلې ژبې تشخیص کړي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په دې برخه کې په هنګري کې څېړنه شوې ده. په دې بریتانیایي ورځپاڼه کې لیکوال ټام بچلر د یوې نوې څېړنې په استناد لیکي چې په هنګري کې څېړونکو معلومه کړې ده چې د سپیو مغزه د بېلابېلو ژبو د اورېدو پر مهال مختلف عکس العمل څرګندوي. داسې که ژبه ورته آشنا وي یو ډول چلند کوي، که ناآشنا ژبه وي بل ډول چلند کوي. تر دې څېړنې مخکې په یوه څېړنه کې څرګنده شوې وه چې سپی هڅه کوي له خپل څښتن سره په خبره وپوهي شي، او د دې سربېره چې صاحب شایي دا درک نه کړي، سپی دا ډول هڅو ته دوام ورکوي. د دې څېړنې له مخې کله چې سپي ته څوک ګوري، هغه ډېر کله سر خوځوي، او که یې چېرته څښتن پام ورته نه کوي، دی یې پروا نه کوي. دی له عادت سره سم د کتو په وخت د سر خوځولو ته دوام ورکوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، تازه خبر دا را رسېدلی چې طالبانو هغه دوه خبریالان چې د آریانا نیوز وو په کابل کې نیولي وو، هغوی یې بیرته خلاص کړي دي. موږ هڅه کوو چې د دغه خبر جزئیات درکو. پرون د آریانا نیوز تلویزیون مسؤلینو وویل چې طالبانو د دوی دوه تنه خبریالان توقیف کړي دي. دا چې توقیف شوي خبریالان اوس آزاد شوي دي او په اړه څه ویل شوي، احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړی. شیبر سي، په لاندو کې اوریدونکو ته دا جزئیات ورکړي.
مننه لوتین صاحب. طالبانو د آریانا تلویزیون دوه خبریالان عبدالوارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبې پر ورځ نیولي وو. اوس راپورونه خپره شوي دي چې دا دواړه خوشي کړي دي، او تر اوسه پورې علت هم نه دی ویل شوی چې دوی ولې نیول شوي وو او ولې خوشي شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې د طالبانو لوري په کابل کې د دوه خبريالانو د نیولو په خاطر خبرګون ښکاره کړی وو او له هغوی څخه یې غوښتي وو چې دا خبریان ژر تر ژره خوشې کړي. او همداراز په کابل کې ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا خبره کړې وله چې دا خبریالان باید ژر تر ژره له توقیف آزاد شي ځکه چې دا د بیان له آزادي سره مخالفت ته
یو. ډیره مننه اوریدونکو د خبرونې پاتې برخه کې له فیروزه عزیزي سره اوسئ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه. په دې خبرونه کې مو زه فیروزه عزیزی ملتیا کوم. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ورځني جول له ایران نه افغانستان ته شاوخوا 2000 کسان بیرته راستنول کیږي. له دې سره هممهاله هغه کډوال چې په دې ورستیو کې له ایران نه افغانستان ته راستن کړل شوی د ایرانی پولیسو له ناسم چلند نه شکایت کوي. که څه هم له ایران د افغانانو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل افغانان په داسې حال کې له دغه هیواد ایستل کیږي چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو او بشري ناورین سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالبشیر چې تازه له ایران نه افغانستان ته راستون کړل شوای، نوموړی شپږ کاله وړاندې د پلار له سوري محروم شو. دیرلس کلن عبدالبشیر د دولس کسیز کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. عبدالبشیر وایي پنځه میاشتې مخکې د کار لپاره ایران کې خپل تره ته ورغی، خو د کار پر مهال ایراني پولیس ونیوه او بیرته یې افغانستان ته راستون کړ. د نوموړي په خبره دی هغه مهال ونیول شو چې له خپل تر سره په یو ودانیز شرکت کې په کار بوخت و. عبدالبشیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایراني پولیسو لخوا افغانانو سره د ناسم چلند کیسې کوي.
زنیو لزیات لوګي زوف کو چا به بهر نه پری خودل شو وزي خلق به په زنیو کمپونو کې زیات زور ول. زموږ یو کس هم هماغه ځای کې مرشو، حالت یې ډیر خراب و، هغه لو ټکول به هم کو.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې ایران د افغان کډوالو د بیرته ستنولو چارې ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان مطلب حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ایران هیواد څخه چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي نو هر ورځ تقریبا له 1500 څخه تر 2000 پورې کسان هیواد ته راستنیږي. د دوی سره د ځینو همکارو مؤسساتو لکه آی وی ایم، ډبلیو ایف پی، کپ مؤسسه او دغسې نور مؤسسات دي. د هغوی په همکارۍ سره له دوی سره مرسته کیږي. ځینې مؤسسات د دوی سره د غذایي موادو برخه کې مرسته کوي، ځینې د ترانسپورت په برخه کې، او ځینې د صحت په برخه کې، او ځینې نقدي مرستې هم کوي.
په ورته وخت کې یو مور چې په دې وروستیو کې دوه زامن د ایراني پولیسو لخوا له وهلو ډبولو وروسته بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي دي، د ایراني پولیسو له ناوړه چلنده شکایت کوي. راضیه چې نه غواړي د زوی نوم د امنیتي مسایلو له امله په راپور کې واخیستل شوی، له تیرو دوو اونیو راهیسې د زوی رواني حالت ښه نه دی.
ما ورته وویل چې ولې سم نه کینی، ویل پولیسو وهلی یم او کیناستلی نه شم. زما اندېښنه دا ده چې ولې وهلی، موږ خو بې غرض خلک یو، له یوې خوا کار نشته، له بلې خوا مو دوی نه پرېږدي او هغه خوا مو طالبان نه پرېږدي.
د چارو یو شمېر پوهان بیا له افغانانو سره د ایراني حکومت ناسم چلند د افغانستان په حاکم نظام د فشار یو وسیله بولي. د دوی په خبره په دې وروستیو کې د ایران د اوبو د حقابې مسله کېدای شي د دې چارې یو لامل وي. د چارو پوه طارق فرهادي:
ما مشکلات اجتماعي او اقتصادي ایران درک میکنیم و مشکلات
موږ د ایران د اوبو ستونزه درکو، خو افغان کډوالو سره زور زیاتې بشري حقوقي مسله ده. ایران ته افغانان زیات په ایران کې هم نه پاتې کیږي او له دې هیواد نورو ملکونو ته ځي. په هر حال د ایران او افغانستان د اوبو مسله باید د خبرو له لارې او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ حل شي.
په صورت کلی بین ایران او افغانستان مذاکره شوه.
له دې وړاندې ځینې ایراني چارواکو د کمال خان بند اوبو د خوش کولو په اړه هم ویلي وو، خو طالبانو بیا دغه راپورونه رد کړل. څو ورځې مخکې بیا یو شمېر ایرانیان د پولې ها غاړې ته د اوبو د نه خوشې کېدو په تړاو په اعتراض کې سر راټول شوي وو. ایران د افغانستان لویدیځ ته هغه هیواد دی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس یو ځل بیا افغانان د بیکارۍ او ناامنۍ له وجې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول مخه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي.
نړیوال
ویډیوګان ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم دا چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه ویل سوي نوریاس نوری ورته کتنه کړي.
ایورو ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د ډیورند کرښې په اړه یو لیکنه خبره کړې چې په کې لولو ډیورند تل د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی دی. د ډیورند موافقه د 1993 کال د نومبر په 12مه د هغه وخت د برتانوي هند بهرنیو چارو د وزیر سر مورټیمر او د افغانستان د پاچا امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه موافقه لمخه د افغانستان له باندې 3000 کیلومتر مربع خاورې ترې وټاکلي وخت د برېټانیا تر نفوذ لاندې راغله چې په بدل کې د هیواد اومنل چې افغانستان ته به هر کال 8000 پاوند ورکوي او د نورو مرستو ترڅنګ به د التیا په صورت کې افغانستان دفاع کوي. د دې لیکنه په یو برخه کې وړاندې لولو چې د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پرتو قومونو هیڅکله هم دغه جلاوالی نه دی منلی او افغانستان هم په 1949 کال په لویه جرګه کې په یو اړخیز ډول دغه موافقې ووت. ایورو ایشیا ریویو وړاندې لیکي د هغو اسنادو له مخې چې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي په خپله ډیورند هم په دغه موافقه کې دغه کرښه رسمي پوله نه ده یاده کړې بلکې هغه یې جلا شوې کرښه بللې ځکه هغه ویره درلوده چې که په رسمي پولې سره یې وپېژني نو د سیمې قومونه به سره جلا او خلک به یې په وړاندې بغاوت وکړي. د خبرونه په لیکنه پاکستان دا کوي چې دغه خاوره په دې هیواد پورې تړلې او د خپل دغه اداله لپاره د څو موافقو یادونه کوي چې په مختلفو وختونو کې لاسلیک شوی دی. د ډیورند کرښه چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تلې و جنجالي موضوع او په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا رسېدو سره په یوې جنجالي موضوع بدله شوې ده. د خبرونه په لیکنه د ته په پام چې طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري او تر واکمنۍ لاندې خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ښایي د دې توان ونه لري چې له خپل ګاونډ سره په یو کړکیچ کې ښکېل شي. د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غزولو پر سر د وروستیو راپورته شوو نو اندریو پترس کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ډیورند د کرښې پر سر لانجه تر اوسه نه ده هواره شوې او د کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه سره جلا کړي چې طالبان د دې شي مخالف دي. له برېټانیا خبرېدونکې ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او بشري ستونزو ته پام اړولی او لیکي د برېټانیا مرستندویو ټولنو د دې هېواد له حکومته غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د عاجل مرستې ورسوي ځکه د دوی په خبره هلته بشري وضعیت دومره خراب شوی چې کورنۍ د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه برېټانیا له افغانستان سره د مرستې لپاره د 240 میلیون پاونډ د ازادېدو اعلان کړی چې دغه پیسې به د مرستندویو ټولنو لخوا په دې هېواد کې پر اړو سانو ویشل کیږي. د ایوننګ سټانډرډ په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخامخ دي او هر ورځ هم زیات ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي.
وسام ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په حق له اعلامیه خبره شوه د ټولو زده کړې اعلان لپاره د خوشحالۍ زیری وو. ولې په یاد اعلامیه کې د انجونو د تدریسي بهیر په حق له په واضح ډول څه نه دی ویل شوی. د اوناس زده کړې اعلان لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړې اعلان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
السلامونه او احترامات مې قبول کړي. الله پاک جل جلاله دې وکړي چې د ازادي راډیو ټول همکاران به شوي او د شلمې کلیزې مبارکي د ازادي راډیو همکاران او اوریدونکو ته وایم. ډیر زیات ښایسته خبرونه ازادي راډیو کوي. موږ په غور سره خبرونه اورو او خوند ترې اخلو. د خبرونه نه د 2014 کال راهیسې زه د ازادي راډیو د خبرونو مینوال یم او همیشه یې خبرونه تعقیبوم. په درنښت تاسو اوریدونکي عبدالنافع افغان.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته همدا شان اوریدونکو زهیر محمد کوچی ملن ننګرهار پیغام پرې کړم. نو زه خو تقریبا دا 14 کاله کېږي ازادي راډیو اورم او ډېر زیاته یې اورم. او بس نو دغه پخواني یو څو خوندور پروګرامونه وو چې اوس نهشته، لکه د ګوړې اچار تفریحي پروګرام همدا شان یو کله زرعګونو ډرامه وه، دغسې یو څو نورې خوندورې او جالب خبرونه کله هم را مخته کی. نو دا به یو مثبت ګام یو موږ بند الله هم ساتره سره تیری هم دا شان به شیخین ډیر سی. نو خدای پاک دی وکړي سلا هم د بی پاری تو باغه نړیوال کوم قوانین د بی پاری رسنی په لپاره خل سوی دي هغه باندې عمل وسی او لاخي خبرونه وړاندې کی نو دلته څنګه هر کی مګارو او هر وخت یاورو
د مال خو د اوس لپاره هم دومره و په نور خبرونه کې د مال همکارانو سره ملوسی
او ریدونکو دویمې نیمایی ته ورسید او سم په مکړې لاندو خبرونه ته طالبانو کابل کې د اریانا نیوز دوه نیول شوی خبريالان آزاد کړل. دغه خبريالان وړ مبرز نیول شوی وو. د طالبانو حکومت له خپلو وسلوالو غوښتي چې تر دې وروسته په تفریحي پارکونو کې له وسلو سره ونه ګرځي. د طالبانو سرپرست حکومت دغه راز غواړي چې د رسنیو د سرغړونو د څېړنو کمیسون جوړ کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د اوکراین د کړکیچ په اړه پر ټلیفون خبرې وکړي. او د درملو د جوړولو کمپنۍ فایزر د امریکا د صحی قوانینو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته هم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین برابر کړي. د خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو، ورپسې هم ځوان فکر ماهیرو.
د 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې د تیرې شپې نیمه پایلو په انګلند ته وبایلله او له دې سره د 19 کلنو په نړیوال جام کې سفر پای ته ورسید. په تیره لوبه کې انګلند ټاس یا پچ وګټله او خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 213 منډو هدف کېښود. که څه هم افغان لوبډلې ښه پیل وکړ او تر څلور نوي منډو یې یوازې یو لوبغاړی اوټ و، خو له څلور نوي منډو وروسته یې لوبغاړي یو په بل پسې وسوځېدل. د لوبې په وروستیو کې بیا هم د افغان لوبډلې د ګټلو ټرانسپیر شو، خو انګلنډي لوبغاړو ښه توپه چونه وکړه او د افغانستان د 19 کلن لوبډلې په پای کې د نو لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې جوړې کړې او لوبه یې په 15 منډو انګلنډ ته وبایلله. د کرکټ ماهرینو او مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان ځوانانو د لوبې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دې ځوانانو ثابته کړه چې په افغانستان کې ډېر استعدادونه شته چې که فرصتونه ورته برابر شي د دوی په څېر به وځلیږي. د پکتیا په ولایتي محبس کې د یو ورزشي کلب پرانیسته وشوه. د یاد کلب د پرانیستې په مراسمو کې د پکتیا د بدني روزنې ورزش رئیس نورحمان تسکین وویل هڅه به وکړي چې ورزشي فعالیتونه هر اړخیز، متوازن او په مختلفو ځایونو کې دوام ولري. د پکتیا د زندان مسؤلینو په محبس کې د یاد کلب په پرانیستلو خوښي څرګنده کړه. د پکتیا د محبس کلب ته بدني روزنې ورزش ریاست په هڅو جوړ شوی چې شاوخوا د 40 کسانو د ورزش ځای او ظرفیت به ولري. او جنوبي کوریا د قطر د 2022 کال فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تېره شپه د 2022 کال نړیوال جام د ای گروپ غوراوی سیالیو کې جنوبی کوریا د سوریه فوټبال لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه او نړیوال جام ته لارو مونده. تر دې مخکې په ای گروپ کې ایران مخکښ لوبډله وه او جنوبی کوریا هم د تیرې شپې له بریا سره شل امتیازي شوه او د 2022 کال فوټبال نړیوال جام کې ګډون نصیب شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ازادي رادیو د خپل رسنیز فعالیت شل کال پوره کړل. دا سفر له ډیرو سختیو ډکو په تیرو شلو کلونو کې موږ ډیر همکاران د لاس ورکړل او ډیرو همکارانو مو د خپل ځواني تور وېښتان هم دلته سپین کړل چې موږ د دوی د ټولو د قربانیو قدردانی کوو. ازادي رادیو په خپل شل کلن رسنیز مزل کې ځوانانو ته ډیر پام کړی او د تاندې څنګه او ځوان فکر خبرونو ترڅنګ ځوانانو ته ډیر نور معلوماتي او ښوونیز خبرونې جوړې کړې دي او د ځوانانو ورځنیو ستونزو ته په خپلو راپورونو کې ځای ورکړی. د ازادي رادیو د 12 فعالیت په مناسبت د دیونې په ځوان فکر خبرونه کې د ځوانانو په ژوند کې د رسنیو په رول او اهمیت خبرې کوو. دا به واوري چې دغه تیرو شلو کلونو کې کومې خبرونه جوړې شوې، په کومو موضوعاتو بحث پکې وشو او څومره د ځوانانو په ژوند تاثیر کړی. د خپلو هغو همکارانو له ډلې چې مخکې دغه خبرونه جوړې کړې دي د هغو ترڅنګ به زموږ ځینې هغه اوریدونکي هم را سره وي چې دغه خبرونه اوریدي اوریدلی دی او خپل تاثر د دغه خبرونو په اړه به د خبرونه په لړ کې را سره شریک کړي. د ازادي رادیو دوه خبرونه چې اوس هم شته دي، تاندې څنګه او ځوان فکر، دا خبرونه دي چې زموږ همکارانو را پیل کړي وي او تر اوسه دوام کوي. یو خبرونه چې اوس وړاندې کیږي ځوان فکر ده. تورمان صاحب زموږ هغه همکارو چې په لومړي ځل یې دغه خبرونه را پیل کړه، ښاغلی اجمل تورمان.